اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني اهله لرم چې روغ جوړ وستې او وخت اورځي لس بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې ته منې ده په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دروو له هغه وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو په وروستۍ نیمای کې به د سولې پر لورو نیز خبرونه هم دروو خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وايي پاکستان او افغانستان دې د باوري کړی چې خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي په ننګرهار کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسله وال وجل شوې دي او د ترکمانستان ولسمشر د هیواد ادارو ته حکم ورکړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دې کار شروع کړي اوسته خبرونه تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشران وايي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلي دي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره 13 ورځې د افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی په خبرتیا په دوره وو او د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره ولیدل په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باور کړی چې خاوره باید یو بل پر ضد نه کارول کیږي
там можуда рече جمهور صاحب راغیا چې باندې مو دوی طلبات راغیا او په کومه طریقه دې هغه خبره ترې وښیو بیان وا شریف صاحب راغیا چې ستاسو فون زماتو شنو زماتو فون ستاسو فون موږ ډیر خوشاله یو اوس ښاری دا چې پاره کې دې فنډان کینې چې کوم فنډان دې کې دې هغه فنډان درکې
د افغانستان مرستيال اجرائیه رئیس انجنیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې دالی شورا د غړو په ګډون په خبر تر اغلی دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لاله سوچ او فکر او مبارزه ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړي د پاکستان پوزي چارواکي وایي چې په خبري جنسي کې د وسلوالو پرسید په هوائي بمباري کې لکتر لگا 45 مشکوکا وسلوال وچلې دي 13 ورځې پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې پوز د خبري جنسي په تیراسم سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نخښه کړې دي وسلوالو لا په دې اړه سنې دی ویلې د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداري چارواکي وایي د 28 اکتوبر په سلسله کې د سیانمن شوبو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته ویل اغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسیدلی او دغه باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت دغه خلکو نور زینو ته د لګول لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی چې دا شان پراتلونکي کې د نور زیان نه خوندي او ساتل شي نو موري زیاته کړه
جہاں پہ جس علاقے میں زلزلہ ہے وہاں پہ
زلزلہ کی مہم مسئلہ داد چی کورونا نجدے ندی بلکہ دعا او چلور کلومیٹر پاس درتا دعا یا درے کورونا شکاری پیازی نداس کورونا دی چی دا غرونو دا پاس جور دی او ارترسائی گران دی دا خلق رازی کول هم یوا مسئلہ دا دوی غواری چی پا خپل خپل کورونا آباد کردی خموش پا یوا شر چولنی زلارا دا دوی دا مسئلی حل را باسو
بلخوا په زلزلہ زپلو سیمو په خاص توګه د مومند او باجوړ جنسو خلک وای چې اخنی زیات شوی ورسته ته اړتیا لري پرین له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې او سپینګری سید معروف شاو ویل په زلزلہ کې کور وران شوی د تش اسمان لاندې ژوند کوي باید حکومت ور سره مرستي وکړي په ننګرهار کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسلوال وجل شوې دي د ننګرهار ولایت د غنیخیلو لسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د غنیخیلو لسوالې اړوند ګولای سیمه کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وجل شوې او تن زخمی شوې دي بلخو د چین لسوال حاجی محمد غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي د 1300 ورځې راهیسي چې د افغان اګډ امنیتي ځواکونو لخوا د چین لسوالې په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوې کې د شنبې ورځې راهیسې دولس وسلوال وجل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي حاجي غالب وایي چې په دغو عملیاتو کې د ګډو ځواکونو څلور تنه سرتیري هم زخمیان شوي دي وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان د شاعر علامه محمد اقبال د زیږون د ورځې په مناسبت سبا یعنی په 9 نومبر په ټوله صوبه کې د عامې رخصتې اعلان کړې ده. د مشال ریډیو خبريال وایي چې تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي وو چې په 9 نومبر د په ټوله خیبر پختونخوا کې د اقبال ورځې په مناسبت د رخصتې اعلان وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپی پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپی پروژې تر لاندې بعد د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د دایې هوا د پایپ لاین په برخه دی په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه $10 اربع خرچ راځي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شکباد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. په کرواتیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 300,000 زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. ویل کیږي که چېرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالي شي نو د کرواتیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو نه مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. بلخو اپوزیشن د کرواتیا د ډیموکراتیک اتحاد ډلې چې پکې 8 ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکراتس یې تور لګولې چې د کډوالو والو پاړه ډیر نرم جذبات لري. د کرواتیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ډیو ورته لودونکو تاسو نه مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري د وامي نشل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وای د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پر امن او خوشاله پاکستان سوچ کول لیونتوب دی.
د مترقی افغانستان نه بغیر که څوک د مترقی پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د د سفر مقصد څه دی؟
سفر هدف سره چې افغانستان کې د ټوریزم د ځپلو افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت همکاریو په اړه خبرې وشوې.
که څه هم پاکستان حکومت دا وکوي چې د زلزله پلو خلکو د اوسېدو لپاره انتظام کړي خو زلزله ځپلي بیا وایي او دا به هم وره چې ترکمنستان بر تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 100 اونیو کې پیل کړي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمیر رپورټونه لرو. لمشالې ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوس دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د وامي نشتل ګوند مشر اسپندر ولی خان وای باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خندونه د لمنځه یوسي. دغه په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پر امن او خوشاله پاکستان سوچ کول د لیونتوب خبره ده. نو موړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره ګامونه پورته کړي. اسمن یربلی دغه خبرې پرون له افغانستانه د وامي نشلګوند په خواني مشر عبدالخان لاله د فاتحې لپاره د راغلي یو پلاوی سره په ملاقات کې وکړي. په دې موخه د عبدالخان لاله په مړینه د افغان ولسمشر پیغام اهم ولستل شو. همدارازه د افغانستان د سولې علي شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی چې مشري یې د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې یې د عبدالخان لاله له کورنۍ او د عوامي نشل ګوند مشرانو سره لیده کاته وکړل او د عبدالخان لاله په یاد کې یوې تعزیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې تفصیل یې د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دی ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقۍ افغانستان بغیر که څوک د مترقۍ پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی.
دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرفغنی صاحب ودای اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي موږ ډېر خوشحاله یو اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان دي کښېنه چې کوم خنډان دي کې دي هغه خنډان لر کې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا راپوره به په منډه زیږېږي زما راپور به پچا کړي.
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لاله په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونه سپدا ډول وړاندې کړي.
ارواښاد افضل خان لاله په سیمه کې د تاوتریخوالي بیا عدالتي او شخړو مخالفو او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له عبدالخان لاله سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل چې یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډیره سخت اړتیا ده ورسې.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لاله د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار حاجی دین محمد د غونډې ته په خپل وینا کې وویل
د دې ورته جد د اجازه خواته خوري لکه څنګه چې خان لاله یو هدف ځانته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتون د دې سره لاس ورکی دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشري کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولی د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاء الله دا به دوام پیدا کړي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتونکي نه دي. البته یو خلا لري زهرجن الفاظو چې ظاهرا فاصلو کې پټ وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغه چې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لاله کورته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
که تاسو څنګه رپورت کې وردل که یو خوا د افغانستان د څلورلی شورا او پارلمان غړو یو ګډ پلاوی پېښور ته تللی ولته کې د پاکستان له سیاستوالانو سره لیده کاته کړي دي، نو بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه احمد شیبر د ملي امنیت د شورا له یو ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې. لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. نو تواب غورځنګ وایي
افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف دی چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشي.
مخکې تاسو ویل شوي وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپټر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ایزو همکارانو او دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالېدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې سفر اجنډا یو برخه ده چې افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو خو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، مختز نو د سیمې دوستو هیوادونو د همکارۍ وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د همکارۍ خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی. خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره پر دې خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته د دوري اهداف بچوي. اوردونکو د نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر پرسیب کټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده، خو حکومت هیڅ نه کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي، په کار د چې حکومت د حفاظت بندوبست وکړي. د مقالی غټي برخي لملیه مزداده ورو
د نیشن رسپانه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې پورس په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بیرحمه سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په گاډی کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوی بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعه واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم پټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمہواری یې طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباری کې دومره کسان وژل شو، خو دا یوازې د شمیر تر حده محدوده وي او د وژل شو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نوی معلوم. په دې کې د بېګنا او کسانو د وژنې خو ذکر لسره کیږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کیږي، خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي، خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ اونویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده، خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسیدل ګران ښکاري چې داس روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عضب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي، خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسی او د فاټن روسي متوم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بېکوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه. لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکاری خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوردونکو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو ډیورن کرخې ته چیرمه د خبر ایجنسی په لوري پرتې سیمه رازګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال پکې وجل شي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې اهم پکې لمنځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وجلو ادعا کوي، خو لا هم ځایي او آزادو سرچینو پر ډېړه څه نه دی ویلي. تفصیل د زربی شفک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو افغان پولي ته څیرمه د خیبر جنسۍ د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر جنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا په راجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د پوست مطبوعاتي څانګه همداراز ادعا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو با خبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله پکې د وژل شو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمبارۍ او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی خو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. راجګال افغان پولي ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو پکې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو قرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2014 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېری برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ډیو خبرونه تاسو غوښتي اوریدونکو، که څه هم د پاکستان حکومت دا وکړي چې د زلزله ځپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې انتظام کړی خو د مومند او باجوړ جنسۍ زلزله ځپلي بیا وایي چې یخنی زیاته شوې ده او د هغوی کورنه وران پراته دي. دوی وایي د حکومت لخوا ورته یوازې خیمې هم نه دي ورکړل شوي او ماشومان، میرمنې او بوډاګان یې بیمار دي. دوی له حکومت د خوراکي توکو هم غوښتنه کړې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواس ترګزی راکوي.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کوي چې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلې. د دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وایي بیا می د محمود ایجنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي. ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو
حکومت راځي او دغه انټری نه کوي او د پولیس کمینانو د سي توازن نه ورکړي چې یو شی راشي او هغه څنګه چې تاسو مې نه اوسئ نو حکومت صرف راځي او څو ځله انټری نه کوي دومره نه مې راځي اوس وخت لري سامانې د خپل پردي کې راوړي د سیمه کې کوم خوا او تا خپل پردي دي کنه او ماشومان یې د بل چا کې نه وړي او په خپل باندې غریبانو ته کم پاتې بس یو کوټه کې راځي مشه یو څو کوټه راشي په منډو کې په تکلیف کې کمینانو پر څه کې راځي او کړې او ستاسو کې کوي
د اف ډي ایم ایم اوموند ایجنسی د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوی هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په ورسینه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې پر لور حملرو اور دن کو ترکمنستان بعد تاپی پروژه د غازو د پایپ لائن د جوړیدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړی دا اعلان دغه هواد ولس مشر وکړ او دوه کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې لدی پروژه سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امن ټینګ شي دغه پایپ لائن چې اتل سوا کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان گیس بعد افغانستان للاری پاکستان او هند ته ولیک دی تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لائن د جوړیدو د کار د پیلېدو امر وکړ د ترکمنستان د دولتي اژانس سره راپور لمخي ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لائن د خپل برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه ل درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولی
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري یو اقتصادي موضوع ده یو سیاسي موضوع ده یو د امنیت له جهته د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې اوې شروع کړي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي د افغانستان خلق دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته
تمه ده چې د ټاپی پایپ لائن د هرات د تورغونډي لاري د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي دغه پایپ لائن 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارډ ډالر ډیر لګښت راشي د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د دواد د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور دی لاست جنگ نه واخیسته نور جنگ نکوه بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لائن د دې منافع مشترکې دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ولیکي
د ټاپی د پروژې له پیلې دوه سر په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال په افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیون ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي او د دې کازو شپارس په سولو کې به افغانستان ته ورکول کیږي د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخي د ټاپی پروژې پایپ لائن به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب د غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لائن للاري هند ته واستول شي
د
مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوښتې اوریدونکو لسنمی بجې شوی نو راځي چې له انیس اجمل د خبرونو لنډی زورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات د پرمختګ له یو بل سره تړلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر وروسته افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی پېښور ته په دوره و. د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړو سره ولیدل. په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبري ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسله وال وژلې دي. د خبره تېر ورځ د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې یو خبر پاڼه کې شوې د وسلوالو را په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د ان ډی ایم چارواکي احمد کمال پوری مشال ریډیو ته ویلي هغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسېدلی د هغې باوجود پکې خلک اوسېږي. حکومت د دغه کورونو خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی. په ننګرهار کې د بے پالت الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسله وال وژل شوې دي. د خبره د ننګرهار وایي د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته وکړه. وسله وال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان پاکستان افغانستان هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 ارب ډالره خرچ راځي. او په کرواتیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د نیمایي راهیسې د 300,000 زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل شنی ساجمل باندې خل اوردون کو په دینمای کې ستاسو لپاره ونې ځ خبرونه د سولې پر لور حمله رو خل لملی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستې احمد الله تقوش
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګری خاتمه لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کړو چې مثبت نتیجې مخې ته روان دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خو خبره چلیږي او هیڅ چاته به د مذهب په نوم د یو بل د وجنې اجازت ورنکړي. ورسپانه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسه نسلي لسانی سیاسي او علاقائي اختلافات په شمول مذهبي او فرقیز بنیادونو د یو بل د جنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې موثره کردار ادا نکړې شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عزب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کاروایان روانې کړې دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږل معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورسپانه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپانه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسې نظر ثانی وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوې سرمایه‌کاری کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 250 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاری کولو د مکمل تحفظ او د سہولیات ورکولو وعده وکړه. ورسپانه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکړي. کار دی، خو په یو مناسب طریقې سره که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه کاری موقع پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومي ورځپاڼې بیا د هیواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یو زورور پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هیلیکاپټرې ورکړي. بوریوال کاکړ د دوه مقالو غټي برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او سنتي شار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې شار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې شار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې شار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې د امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژنې. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږکال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداری یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واکه استل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسي حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومي ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړور پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هیلیکاپټرې ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هیلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هیلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هیلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو وګورئ. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې ایمانوئل مقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشالرو د خبر د چانګي پر راپور کې له احمد شه براورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی.
In the last second of the CVR recording.
یو شخص د الوتکې د تور بکس د سبت په وروستۍ ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسی، جرمنی، فرانسوي او آیرلندی متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څیړونکي په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکسې لیدلې رای خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبری غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څیړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتل چې اوریدونکو زو افغانستان ته د افغانستان د ولسي جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللې دی وای دولتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزوري له امله وسلوال توانېدلې دي چې جنگ د لخرګاه تر لمن ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخلو د سولې له بهیر سره یوځای شي. دا براسي حال کې دا چې د هلمند په نادلي او مرجی ولسوالیو کې سخت جګړه روانه ده او د مرجی ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي. تفصیل زموږ د همکار په دې رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجی او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سخت جګړه روانه دي، د ولسی جرګې غپلاوي چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلی دی وای د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ډېر تر ډېره تغییر راشي. پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل په خبرناسته کې ول د کوټونو شمیر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې تلشکرګار رسیدلې دي باید څرګند وشي او هغه مسولین د عدالت منګولو تراکش کړي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 زره کواوی زموږ د ارقامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده شوې دا به ماسبه کیږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسی جرګې غړي مالی مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسی جرګې بلغړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کې وویل موږ غړي چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنوي د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسله ته پاتې کېږي. هغه ونول چې ډول وکیلان د نامنوي د ډیرېدو عامل دي،
اما موږ د دې لپاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک لپاره راغلي تاسو باید مطمئن اوسئ. د هلمند ټول خلک باندې ځکوم، د شهر پر خلک باندې ځکوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلي چې تاسو ته یو روحیه درکو، په دې خاور باندې مقاومت وکړي.
بل ښکاره او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکړي.
د پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله او پرغه وسلوالو چې افغانان د جګړو کړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مخاوبند څخه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. دلی ټایمز ورسپانې په یو اندازه کې لیکي چې په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمه توګه لوستل نشي کولای. اداریه زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پاملرنه کیږي. د ادارې غټې برخې لانی ساج جمال اورو.
دلی ټایمز رسپانا په خپل اداري کلی کې چې په درستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومان په اړه یو مشاعره وشو چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. ادارې لیکي په پاکستان کې 98% سکول تاتلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمتوګه نشي لیکلي. ادارې لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړی کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولای او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکی ضروري صلاحیتونه نه وي. دلی ټایمز لیکي د با صلاحیت تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړی برخه لوستل، لیکل او شمیرل وي. اداریه لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار اخ کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومان شمیر زیاتولو ته پام کیږي. رسپانلی کې د مسئلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادی خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. ادارې لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطنۍ بې ځایه جذباتو له وجې اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. ادارې لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغو پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي، چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. رسپانلی کې پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان باسې پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي سینه جوړ کړل شي. ادارې لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځلو د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې او حمله جمنې سره سم واره شیدلې د ونیزي خبرونې د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د مدني ټولنو د غړو او رضاکارو د سولې ایزو هڅو او مبارزو پڑاوري د خبرونه د تا بشیر غواخ جوړوي او د هری دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار پر ورځې له مشالې دی اور دیشي
د سولې پر لور.
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې باوري چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدل شي. زه بشیر غواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انزورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي د هر څه د خپل احساس لمخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدلو خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی. بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغه ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هڅه کوم د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره ځان جوړګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام ورسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کوي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریکوم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول وو. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکل لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیداری لپاره هم کار وکړ. موږ
تاسو ګورو چې د افغانستان کې او د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګګرۍ سپاندی او سو زمون خپل د کلچری یو نیمګړتیاوی دي پکې سروانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکي نسل د دې تشدد د کلچر نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې حق لمن غوښتو چې کومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک او سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته تل موږ د جلال آباد د ښار نه کړو، بیا دا خبره د افغانستان سیمو ته ورسېده.
د پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپلو هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړ چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچیو لیدې او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما وړو لیدو نو وړو د ټول او بس یو بل سره داسې طالبان او ارمی ولا خب دغه به هغه څو کم کانسپټ چې جوړ شو او ساتي هغه حواله سره وای بس یو پروګرام څنګه لکه اوس ټول کېو هغه کلونی چې به یو سکول یاده کې کله چې موږ دا هر څو لیدو نو زه په خپل هغه سامان می راوړو نمبر او سولړم بازار کې مو کتل نو دا کولیام خو زبردست دغه خرڅې بو خلانتي هم پیلنه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دی باندې بیا 2011 په اند کې موږ دا کمپاین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړې دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدلې دي چې په هغه کې طالبانو باقاعده سوپکي باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړی دي داسې آرمی هم یوز کړی دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی الریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. الحمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کی.
رسنۍ وګورو تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه د پښتنو کې ځنه بد جوړونه د کلاشنکوف کلچر د سیدیانی فلمونو جوړې دي خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلچر د بدنامولو د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د چې د تشدد طرف ته دومره د پاره یو اندی غونډه کار روان دی. د دې تر څنګ به شکه په ماشوم خو نه کوي خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنگ جګړو کې راوي شي دي نو دې ته دا ډېر عادي خبره ښکاري. زه ما خیال شي په کومه پښتون فاطمه چې کلم الله ته ژوند کو د جهاد په وختونو کې نو هغه ته په حساب کې مونږ ته د چیرته پکاو په توګه جهاد او د پوریازي کې بد د کارتوس د جما کول او دا چې سیمه ته ول کې ته لې تر څو موږ په دغه کلچر سره آشنا پاتې شو دا تشدد سوچ سوله ملي لري د یو طرفه خبره نه ده چې به شکه د کورنۍ د والدینو ډیره مهمه دند ده یو رول لري چې هغه خپل اولاد په یو پلار کې فار مسوري ته ځي او یو په بصورا افغاني هغه ځکی او بیا هغه خپل بچی ته ورکړي او په ټوپک اخلي ځان ته خوګي یا دا غي سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري لکه د مرغزمن پښتانه تجاران په دې کې چې علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ تعریف برخه کې سرمایه‌ګذاري او کې دی چین ته نور هیوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه ټول کې تر اوارې دی نو د سبا ته د په سر کوم چا ته پکې تمانچې شي او تختې او وجني یا بچی تختې نو دی به ګلې حق ځکه نه لري چې دوی هم د پښتون قوم او دوی بچو ته دغه شی سوچ ورکړ. دا سورخي دا مسله چې په دې کې ټول رول لري د مور او پلار چې ډېر راغند رول لري چې هغه د خپل اولاد د نږدې نه وساري لکه څنګه چې نور غلط کارونه تنه کړی دي نو باید په کوټه باندې او د پتاخیو ته هم پرېږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړي سلیمان مندل نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي بلکې د پښتنو د سیاسي بیداری لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولېز کار از د کړې دي.
باچا خان بابا هر څړي کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغه ورته راخاره کړی دا پښتنو دغه دا طریقه دا یا چې کوم څهونه په کلچر کې غلط وو کانسټایټي کې غلط وو په هغه کې چینجز راوستلو پرې خبر او کړو نو پیور فارم اف سوشل اکټیویزم خو هغه دی د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو خاري باچا خان بابا تحریک نن کم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت نه ټول ضروري څه شي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي کدا چې زنه پکې نه نه بس سوال د څنګه چې وګورې او ځای باندې پرتی او ګڼ کې خاصي دا چې سوسایټي هم خاصي هغه کې مختلف ښه پرکټس شروع شي سو پر د سوشل اکټیویزم او دا سوسایټي کې غلطۍ نه راځي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د اما په هوی لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولای شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدني ټولنې کم قسمه احساسات یا کم قسمه عوامل یا کم قسمه عناصر د سماج د پرمختګ د لپاره ضروری غنی، د اغه د لپاره د فریم ورکس د اغه د لپاره یو ډانچه جوړول، او اغه ډانچه د اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قایله کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو یې سره جوړ کی. یو خدا خبره دویم خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري، اغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د اغه تجزیه او تحلیل کی وغه نیو نتیجه رو باسي، او اغه نتیجه دا سنوي کې نه یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه پس بلبل مت نتیجه ترسی بیا دی دریم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپل کی مکالمه او ډایالوګ کوي، او هغه ډایالوګ مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایله کوي چې دا د خپل پالیسو یې سره جوړ کړي.
په داسې حال کې چې د پښتنو په خاوره کې لته رو څلويختو کلنو راسي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسيو کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې سره لاس شوی چې کوم کامیابی هغه وخت پوری او هغه خپل یو وخت یو بیا بلکې چې تر ضرور شي تر نه بیا به درمانې هغه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کی حضور کیا کتل کیږي لوجیک نه کتل کیږي، تب وایي چې بس د کیمبل وو چرټ کی مې په جنگ باندې خبر راځي. دین چې بیٹا سګوري طالب تاسو سره په خار کې دیږي ګرې زګه چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لا تکړه وي، نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غزا نشته مجبورې نه ملي، نو خلکو ټولو کې کوزای اخلي نزاغه د قران نه لاره ده.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خواته نږدې په هر کور کې ټوپک شته دی. د رواني ترهګرۍ او جنگونو له وجې هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي، او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب جواب لري.
یو مسلې حل نشي کېدلی او کلم د مسلې حل نه دی شوی. کومنګ وګورو ټوپک مسایل نورم کار کې چې د تختې ته وړي دي. مدني فعالیت زه تاسو انسان لر کې سوخ مخ کې زه یو خارجي سفر مې درلود، نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله و د هغې په سیمه کې چې هغې هغه یو مقدس ځای و هلته یو نظامي بیس جوړولو، نو دې خلکو من هڅه خپل لږ کوشش هم کوو دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو حقوقتن هم کوله، خو دې هغه د مظاهري اظهار چې ولته براتلن او هغه نظامي موټر مخې ته په چوکیو ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي او چا ورانه ول کول په چا ته پک راخستي او نظامیانو باغه به ډېر په طریقې سره یو خواته کول خپل غږ پورته کوو او فشار جوړو چې نړیوال په داخل کې دولت ټول په دې پوه شي چې دا کم کار چروان دي دا غلط دی. لبدمره په افغانستان کې لکه تاسو ته اشاره وکړ چې دلته د جنگ مسله د سي کلتوري باندې خبره کړي ده چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او دا سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي که سړک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته د کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نو وختونه وکړو. که تاسو فکر په بامیانو کې ځنې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سړکونه پاخه کړي، نو ورته سړکونه هغه د خټې سړک باندې دا کړی وي ګلمانه کړی وي اخیر کړی و سړک، دا ډېر ښسته یو پرم نه پیغام دی یو دولت او غاړو ادارو ته. نو خلک وايي په خاص کر زموږ افغانان په دې مسله پوهیږي.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.